آقا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو ته خراغلاست. نن د خبرونو سربیره د راپورونه حمله رو. د افغان حکومت جای رئیس ډاکټر عبدالله د افغانستان په شمال کې د داعش د اکمالولو ادعاوی رد کړي دي.
واقعیت شمیز که بر هر بنابر هر انگیزه که اظهارات صورت میگیره هیچ نوع اساس و مبنا نداره.
د کابل کندهار پر لوی لار د مسافروړونکو موټرو د ګړندی تک د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوی دی.
موټران چې پر لارې باندې په چیز رفتار ځي د ترافیکي پیښو لامل ګرځي.
او د امریکا او نړۍ مشرانو د سناتور جان مکن په مړینه خپل غم شریکی څرګنده کړی ده. په دې اړه هم راپور لرو، خو اول د دې سات خبرونه به تاسو ته شایسته سادات لامی وړاندې کړي.
قدر منورو اوریدونکو سلام و نوراند کوم. لمړی هغه خبر راخلم چې له ارګ څخه همدا اوس را ورسید. ولسمشر غنی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره په تلیفون خبرې کړې دي او پریکړې کړې چې د سولې په اړه غونډه به د دواړو هیوادونو په کوربتوب کیږي. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې په دغه تلیفوني مکالمې کې تصمیم ونیول شو چې د لا زیاتې آمادګۍ او مؤثریت په خاطر به په مسکو کې کیدونکې غونډه وځنډول شي او دواړه هیوادونه به په ګډه د دغې غونډې دپاره چمتووالی ونیسي. افغانستان او روسیا به په ګډه د دغې غونډې مدیریت او کوربتوب وکړي. په تاجکستان کې چارواکي وایي چې یو شمیر اورپکي له افغان غاړې هغه خوا ور اوښتي او د تاجکستان دوه امنیتي کسان یې وژلي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه وایي چې د دوی ځواکونو افغان سرحد ته نږدې د اورپکو د ځپلو عملیات کړي، خو د افغانستان خاورې ته داخل شوي نه دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه وایي چې دغو وسلوالو د تاجکستان د ځنګلونو د امنیتي ساتونکو یو موټر سوځولی هم دی او دوه کسان یې وژلي دي، چې له دغې پیښې وروسته د تاجکستان هوایي ځواکونو اورپکي په نښه کړل. دا پیښې وروسته له هغه کیږي چې د تخار ولایت چارواکو ویلي وو چې نن د دوشنبې په سهار د تاجکستان جنګي الوتکو د تخار ولایت د درقد په سرحدي ولسوالۍ کې د آمو سیند تر څنګ په یو ځنګل چې اکثره د مخدره توکو قاچاقبران او وسلوال طالبان پکې اوسیږي بمباري کړي. شپږ کسان یې وژلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي دي چې د دوی الوتکو افغانستان سرحد ته نږدې کوم عملیات نه دي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تخار ولایت د درقد په سرحدي ولسوالۍ کې د تاجکي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته تایید کړې. د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وویل چې افغان ځواکونو د تاجکستان د هوایي ځواکونو د بمباریو په سیمه کې د نښتو په تړاو تحقیقات پیل کړي دي. د افغانستان حکومت د سولې د تامین په کار کې د ازبکستان هڅې ستایلې دي. ولسمشر محمد اشرف غني نن په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د لیدنې په ترڅ کې ویلي چې کابل د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په اړه یې د افغانستان له حکومت او ولس سره سلا مشورې شوې وي. ازبک ډیپلوماتان په داسې وخت کې افغانستان ته په سفر راغلي چې ازبکستان وبخې په روانه میاشت د طالبانو د مشرانو کوربه و. عبدالله د افغانستان په شمال کې د داعش د اکمالولو ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په شمالي ولایتونو کې د داعش د تمویل او تجهیز په اړه د مسکو د ادعاو په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه خپاره شوي معلومات بې اساسه دي. هغه په دې اړه وویل:
تر جمله د میشه بروز با شنیدیم کې هلیکوپترهایی آمده و داعش اکمال کرده. واقعیت شمیز که بنابر هر انگیزه که اظهارات صورت میگیره هیچ نوع اساس و مبنا نداره.
اجرای رئیس عبدالله د کوم هیواد نوم له اخیستو پرته دغه ادعاوې په کلکه رد کړي او وایي چې دغه څرګندونې چې د هرې انګیزې پر بنسټ شوي اساس او بنسټ نه لري. ښاغلي عبدالله ټینګار وکړ چې افغان حکومت او نړیوال ملګري یې د تروریزم په ضد مبارزې ته ژمن دي. بل پلو په غورماچ کې د ملي اردو پر قطار د طالبانو برید په شا وتنبول شو. نن سهار د 9:45 بجو په مهال د ملي اردو یو قطار د فاریاب ولایت د چهل غزه یو پاسیمه کې د دښمن سره مخامخ شوی. ملي اردو د هوایي ځواکونو په مرسته وکړای شول چې خپل دښمن ته ځپونکي گزارونه ورکړي. د دې ترڅنګ په نړیوالو خبرونو کې لومړی د امریکا خبر راخلم. په فلوریدا ایالت کې او په یو رستوران کې د ډزو په نتیجه کې درې تنه وژل شوي دي. په فلوریدا کې په یو رستوران چې د ویډیو گیمونو مسابقه ترینه آنلاین خبریده، د یو وسلوال په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ګڼ شمیر زخمیان هم دي. د فلوریدا ځایي پولیس وایي چې د جاکسن ویل په سیمه کې د یو وسلوال کس په ډزو کې درې تنه وژل شوي او دولس تنه زخمیان دي. د جاکسن ویل د پولیسو مشر وایي چې حمله کوونکی چې د آنلاین ویډیو گیمونو په مسابقه کې برخه اخیستې وه، په نورو کسانو باندې له ډزو وروسته ځان هم وژلی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ منتقدین هڅه کوي چې د ولسمشر د مؤاخذې د پاره پیل کړي. دغه کوښښونه تر هغه وروسته زور اخیستی چې د ترامپ پخوانی وکیل ومنله چې د ولسمشر په لارښوونه یې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له اصولو سرغړونه کړې ده. د دې خبر نور تفصیل د خپلې همکارې ګالیا نورستانی نه اورو.
دا کوخخ اتر هغه وروسته پل شوی کله چې د خغلی ترامپ خوانی وکیل داسې سرګند کړ چې ممکن ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په مالی مصارفو کې سرغړونه شوی وسی، خو په کانګرس کې چې د استیزا پروسه به پکې کیږي، د ولسمشر سیاسي مخالفان په دې قضیه کې ډیر محتاط دي. د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په خوانی مدافع وکیل مایکل کوهن تیر ونی د کمپاین د مالی سرغړونو، مالیاتی او بانکی درغلیو په اته موردونو کې په خپل جرم اعتراف وکړ. په دې جرمونو کې هغه رشوت ورکول هم شامل دي چې د وی خزینه غوښتل شوی و چې د ترامپ سره د خپلو اړیکو لرل پټ وساتي. په عین وخت کې د استیزا بحث په امریکا کې سیاسي جنجال نور هم پراخ کړی. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
خبرونو ته دوام ورکوو. د سناتور جان مکین د جنازې لپاره د هغه په پلرنی ایالت اریزونا او مرکز واشنگتن دی سی کې دوه بیل مراسم په پام کې نیول شوې دي. مکین د شمې په ورځ د سرطان ناروغۍ له وجې مړ شو. لومړی به د هغه جنازه اریزونا ته انتقال شي او له هغه ځایه به د امریکا کانګرس ماڼۍ ته د رسمي مراسمو لپاره ولېږدول شي. ولسونو ته هم بلنه ورکړ شوې چې په دغو مراسمو کې برخه واخلي. په پام کې ده چې د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما او جورج دبلیو بوش د جان مکین د شخصیت او فعالیتونو په اړه ویناوي وکړي. د مکین مړی به د امریکا د سمندري پوځیانو د اکاډمۍ په هدیرې کې خاورو ته وسپارل شي. د ایران حکومت یو برتانوي اصله ایرانۍ میرمن له زندان څخه تر خوشي کولو درې ورځې وروسته بیرته حبس کړې ده. دا میرمن چې د تامس رویټرز بنیاد د پاره کار کولو په 2014 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شو. دا میرمن د ایران د رژیم په نسکورولو تورن ده او حکومت ورته د 15 کاله بند موده هم ټاکلې. د ایران حکومت دغه میرمن ته اجازه ورکړې و چې د درې ورځو د پاره لخپلې کورنۍ سره ووسی. بل پرو د ایران حکومت د ملګرو ملتونو عالی محکمې ته مراجعه کړې او په دغه هیواد کې د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر د روان کال په پیل کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتومي معامله تصدیق نه کړه او په تهران یې بیا بندیزونه ولګول. د عدالت له نړیوالې محکمې سره په ثبت شوې عریضې کې ایرانی چارواکو ویلي چې د ترامپ د اداري بندیزونه د تهران او واشنگتن ترمنځ د 1955 کال له دوه اړخیز تړون سره په تضاد کې دي. او د دې ترڅنګ په دغه تړون کې د دواړو هیوادونو پر اقتصادي او قونسلي چارو یو لړ موافقې هم کړي. د امریکا حکومت د ایران د تازه اقدام په اړه څه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنی خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورید، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د افغان حکومت مشرانو سره د سولې او اقتصادي همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته تللی چې شاوخوا دوه ونی وړاندې د طالبانو یو پلاوی له تاشکند څخه لیدنه کړې. پام کړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ډی ریپورټ ته.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په مشرۍ د دغه هیواد یو لړ پوری پلاوی نن د دوشنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت د یو شمېر مشرانو سره د سولې د بهیر په ګډون په یو لړ مسلو خبرې کړي. د افغانستان د جمهوریت د وایند مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ یو لړ پوری پلاوی نن په ارګ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د لویو اقتصادي سیمه ایزو او ترانزیتي پروژو د افغانانو پر خبره او مالکیت د سولې د مذاکراتو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه بحث او خبرې وکړي.
در رابطه با بحث سول
هغوی د سولې، تروریزم سره د مبارزې، د سوداګرۍ، ترانزیت او اقتصادي همکاري په برخه کې خبرې او نظریات سره تبادله کړل.
هر په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس غني او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر د اورګاډي پټلۍ د مطالعاتو د بشپړېدو او له ازبکستان څخه د برېښنایي وسایلو د پیرېدلو په اړه د بحث پر مهال پریکړه وکړه چې دواړه هیوادونو پلاوی دي په همغږۍ د دغو هیوادو او سیمې د اقتصادي ودې لپاره دغو پروژو په اړه چې ورباندې تفاهم شوی په چټکۍ کار وکړي. جمهور رئیس غني د سولې ټینګېدو د هڅو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د ازبکستان د رول او همغږۍ مننه کړې او ویلي دي چې د دواړو هیوادو ګډ او مشخص پلاوی دي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ یو سند برابر کړي. کابل ته د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ دا پلاوی په داسې حال کې تللی چې په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس سانګزي تر مشرۍ لاندې د دغه ډلې یو پلاوی د اګست له شپږمې تر لسمې ورځې پورې د ازبکستان د حکومت په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و. طالبانو په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پلاوی د خپل سفر په ترڅ کې د ازبکستان د خارجه وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي اسمت ارګاشایب سره د سولې او په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو شتون د مسلو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان لخوا د اوسنیو او راتلونکو اقتصادي پروژو لکه د اورګاډي پټلۍ او د برېښنا د لین په امنیت خبرې کړې دي. دا چې ازبکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې برخه کې څومره مرسته کولی شي د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دې برخه کې ازبکستان ډېر څه نشي کولی. وحید مجده چې طالبان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې کار کوي په دې باور دی چې ازبکستان په خپل سرحد کې د اسلامي دولت داعش د نفوذ څخه د اندېښنو له امله هڅه کوي طالبان سره اړیکې وساتي. ښاغلی مجده وایي تاشکند ته طالبانو د پلاوي سفر پر مهال د طالبان څخه د ازبکستان یوه غوښتنه دغه هېواد ته د هغو ازبکستاني جنګیالیو سپارلو چې طالبانو دوه میاشتې وړاندې د جورجان په ولایت کې داعش ډلې سره جګړې پر مهال نیولي وو.
په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ چې کومې جګړې په شمال کې وشوې په دې کې ډېر ازبک جنګیالي چې د ازبکستان اتباع دي دوی هلته نیول شوي دي طالبانو لخوا. طالبانو ځینې البته یو پلاوی ازبکستان ته لاړ هلته چې ازبکانو سره خبرې کړې دي. هغوی نه دا غوښتنه کړې ده چې دا ازبک کسان چې دي دلته او تعداد یې تقریبا سل کسانو په شاوخوا کې دي دوی ویلي دي چې دا خلک زموږ اتباع دي او موږ تسلیم کړي. او بیا هم طالبان معلومیږي چې کوم وعده دوی ته نه دي ورکړي خو معلومداره خبره ده چې دا د ازبکستان لپاره یو یعنی کېدای شي چې یو نگرانی منبع هم همدا مسله وي.
قسم دا چې پریختیا ازبکستان دا غوښتنه طالبان له پلاوی کړی او کنه په خپلواک ډول دا ریپورټونه نه دي تایید شوي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ کې طالبانو اسلامي دولت یادایش د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړو پر مهال یو شمېر بهرني جنګیالي افغان حکومت ته د تسلیمېدو پر ځای طالبان ته پناه وړې وه. وحید مجده دا ګڼي چې په کابل کې طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د ازبکستان او طالبان ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه وي او حتی د حیرتانو بندر هم لهو. د افغانستان د سیاسي چارو دا کار په وای چې یوازې د امریکایانو او طالبان ترمنځ د خبرو په پایله کې په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي او دا ځکه چې د خاغلی مجده پر وینا تر هغه چې طالبان او امریکا ترمنځ مشکل حل شوی نه وي هیڅ هیواد نشي کولای سولې په مسله کې سر رول ولوبوي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د اکرام شنواری رپورت اوریده چې د جمهور رئیس غنی او د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر پر ملاقات راپور جوړ کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
اجرائی رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیران د شورا په غونډه کې د کوم هیواد د نوم له اخیستو پرته دغه اداوې په کلکه رد کړې. ښاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې افغان حکومت او نړیوال ملګري د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دي. هغه په ننګرهار کې د افغانستان لپاره داعش د ډلې مشر سعد ارهابي وژل ته په اشاره وویل.
رهبر داعش در کشور که مستقر بود در ولایت ننګرهار ابو سعید با تعداد از امرایش کشته شد.
خاقلی عبدالله دغرز په مسکو که در افغانستان در سول پتراو غند تا چه تاکل شوی در همده کال در سپتمبر پا سلوره مینیتی جوده شی پا اشاره اویل چه پا دی ارد در افغان حکومت دریز رو خانده او پا دی برخ که هر دول اقدامات باید در افغانانو پا مشره تر سره شی.
از جمله در میشه بروز باز شنیدیم که الیکوپترهای آمده و دایش اکمال کرده. واقعیت شمیز که بر هر بنابر هر انگیزه که اظهارات صورت میگیره هیچ نوع اساس و مبنا نداره.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ومنله چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ابوسعد ارهابي په ننګرهار ولایت کې د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر اوسیدونکي د داعش له فعالیت څخه سر ټکوي.
دولت ډیر وخت دعوی کوي چې موږ د داعش مشران داسې نور په عملیاتو کې د منځه وړي دي، خو په خوږیانو ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې ټلیفوني مخابراتي شبکې ټولې بندې دي. دوی دا معلومات د کومه کوي؟
د یادولو وړ ده چې له 150 زیاده داعش جنګیالي روانه میاشت په جوزجان ولایت کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول، چېرته چې دغه ډله د افغانستان په ګاونډ کې ترکمنستان سره د قاچاق لارې د کنټرول لپاره جګړه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خبرونې د دویم خبر ریپورت واورئ چې وحیدالله فیضی چمتو کړی و چې عبدالله د افغانستان په شمال کې د داعش د اکمالولو ادعاوې رد کړې وې، او همداشان د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په شمال ولایتونو کې د داعش د تمویل او تجهیز په اړه د مسکو د ادعاو په غبرګون کې ویلي وو چې په دې خپور شوي راپور چې دغه خپور شوي راپورونه بې اساس دي، چې د پوره مکمل جزئیات تاسو ته لکه مخکې وحیدالله فیضی وړاندې کړه. اوس هم د خبرونې دریم رپورټ راځو. د کابل کندهار پر لویه لار د مسافروړونکو موټرو د ګړندي تک د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي. پولیس مقامات وایي چې له دې وروسته به د کابل کندهار او هرات ولایتونو ترمنځ د مسافروړونکو موټرو ګړندي توپ په ساعت کې 100 کیلومتره وي. په مکړه په دې حکله د عزیز الله پوپال رپورټ ته چې د کندهار څخه را لېږلی.
دا د مسافرونکو بسانو د ګړندی تک د مخنیوي لپاره دوهمه او د چارواکو په وینا تر ټولو اغیزمنه لار ده. د سرعت د کنټرول لپاره ډیر په ساده ډول پلیزي ټوټه د مسافرونکو بس د سرعت د زیاتوالي د برخې یا اسکلیټر په شاتنۍ برخه کې لګول کیږي چې بس تر 30 کیلومتر زیات سرعت نه پریږدي. شپږ میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره تر خونړیو ترافیکي پیښو وروسته د کندهار د پولیسو مشرتابه پریکړه وکړه چې له کابل څخه تلونکي بسان به د ورځې تر 9 بجو مخکې کندهار ښار ته د داخلېدو اجازه ونه لري، چې وروسته دا ګام د زابل پولیسو هم پورته کړ. خو ترافیک پولیس وایي سره له دې چې د پخوا په پرتله د مسافروړونکو بسانو ګړندی تک ترې وها د کابل سوی، خو پر عمومي لارو باندې بیا هم ګړندی تک شته چې اوسنۍ نوې هڅه به دا ستونزه تر ډیره بریده حل کړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید
تقریبا چنن سهار موږ کا شروع کړی دی، 50 موټر موږ روز پرې د غالیور بس کړی دی، او دا بدغه جریان ولري. ان شاء الله په یوته کې به موږ دغه پایته ورسو. 303 او 304 موټرانچ پر لارې باندې په چه رفتار دي د ترافیکي پیښو لامل ګرځي. نو موږ لازم او بلل چې دغه یو رقم اعلی ده چې دغه موټران ځای پر ځای کو چې د دې چې رفتاری کیلومتر پر نیوی یا پر سل باندې کید.
د کابل کندهار کانټ کپر سړک نړیدلی پلونه او پلچکونه او د موټر چلوونکو به احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو عمده عوامل بلل کیږي. د مسافرونکو بسانو چلوونکو له حکومت څخه غواړي چې د لارې د تخریب سو برخو بیا رغونې ته هم جدي پام وکړي.
خبره داس د چې یو زیات سرعت هم دی، بل لار هم خراب ده، بل داس دی چې مراد څوک نکو. اوس د مسافر موټر دی، اوس د غوځنه دی، موټر نه وړم بل موټر دی، دوه خدای بیړه کو چې زاغه موټر بند کم لاسي ور بند کم.
د بس چلوونکی کرم خان وایي چې د ترافیک پولیسو لخوا د ګړندی تک د مخنیوي د نوي هڅې هر کله کوي، خو زیاتوي چې د بارونکو لاریو ډیر بار د سړک د تخریب او د ترافیکي پیښو درمنځ کېدو یو عامل سوی چې باید ورته پام وسی.
ودال میبینه تیلارا 80 تن 90 تن بار میکنه 100 تن بار میکنه کل جدار رو تخریب کرده. ای که 80 تن بار در همدم روی برید خدا اعلام میکنه 100% امکان خطر و تصادف و تکر است. همه جریاش اوجو نورک دوباره شما سعی کنید که بیخی به حد و بی اندازه خراب است. ما از دولت مرکزی خواهشیم که سرکم جور کنه.
د کابل او کندهار او کندهار هرات پر لوی لار هر ورځ تر سلو زیات مسافرون کی بسان تګ را تک لري چی زرګونه مسافر د مرکز او ولایتونو تر مابین سپکشي تګ را تکي. خو ترافیکی پیش بیا هم تر جګړې وروسته لوی ګواښ بلل کیږي چې د ډیرو انسانانو د مرګ ژوبلي سبب ګرځي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخمنه خبرونه اوري. د متحده ایالاتونو وتلی سناتور جان میکن د مړینې په مناسبت د امریکا دننه او په بهر کې اوسنیو او پخوانیو سیاسي مشرانو او سیاستوالو بیلابیل غبرګونونه څرګند کړي دي چې د هغه زړورتیا، وطن پالنه او هیواد ته د خدمت وستي. پام کړئ په دې هکله دی ریپورت ته.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ټویټر له لارې وویل:
زه د سناتور جان مکین کورنۍ ته د ژورې خواخوږۍ او درناوي مراتب وړاندې کوم. زه له تاسو سره خواخوږي لرم.
دا جان مکین د مړینې په مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم یو ټویټ خپور کړی دی:
مونږ د سناتور جان مکین چې د افغانستان یو ښه ملګری و کورنۍ او ملګرو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوو. مونږ به د افغانستان رغاونې ته د هغه ژمنتیا او ملاتړ په یاد ولرو.
د امریکا پخوانیو مشرانو د مکین په مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما چې په 2008 کې د مکین په مقابل کې ټاکنې وګټلې، په یو ټویټ کې د مکین میرمن او کورنۍ ته د زړه له کومې د خواخوږۍ مراتب څرګند کړي.
جان مکین او زه د بیلابیلو ګوندونو غړي وو او اختلافات مو درلودل، خو موږ د هغو اصولو لپاره وفادار وو چې لپاره یې د امریکا نسلونو نسلونو مبارزه کړې ده او قرباني ورکړې ده.
د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن او د هغه میرمنې او د ولسمشرۍ کاندیدې هیلری کلینټن ویلي دي چې مکین زیاتره د ګوندي مسایلو پرته د هیواد ښېګڼې په اړه فکر کاوه او له هغه څه څخه یې ویره نه درلوده چې ورته ښه معلومېدل. پخواني جمهور رئیس جارج ډبلیو بوش مکین یو ملګری بللی او ویلي دي چې هغه به یې په ژوره توګه په یاد ولري.
د ځینو کسانو ژوند دومره روښانه وي چې د پای ته رسېدلو په اړه یې تصور کول ګران وي. ځینې غږونه دومره ژوندي وي چې د غلي کېدو په اړه یې فکر نشي کېدلای.
دا نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې دا نورو تر څنګ د هند صدر اعظم نریندر مودي، د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډیو او د آسترالیا صدر اعظم سکاټ موریسن دا ټویټر له لارې د مکین په مړینه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د ملګرو ملتونو پلټونکو نن وویل چې د برما یا میانمار پاوز د روهنګیایي مسلمانانو پر خلاف ډله ییزې وژنې او جنسي تیری ترسره کړي چې هدف یې په ډله ییزه توګه د هغه قوم وژنه وه. دغو پلټونکو ویلي دي چې د سرقم د تر ټولو سختو جنایتونو د طرح کولو له امله د هغه هیواد د پوز اعلی سرقمندان او 15 جنرالان باید محکمه شي. په مکړې د دې خبر تفصیل ته په دې راپور کې
دغه خبرې د میانمار په اړه د نړیوالې حقیقت موندنې د هیئت غړیو کریستوفر سیډوټي، مارزوکی دارسمان او رادیکا کوماراسوامي نن د سویس په پلازمینه ژنیو کې د خپل وروستي رپورټ د خبرېدو په اړه دا یو خبری کانفرنس پترس کې وکړې.
د حقیقت موندنې هیئت د نتیجې ته رسیدلې دی چې د بشري حقونو او نړیوالو بشري قوانینو څخه د غجدي سرغړونې د نړیوالو قوانینو له مخې سخت جنایتونه دي چې زیاتره پاوز سره کړي دي.
دا ملګرو ملتونو د تعریف له مخې دا ډلیزې وژنې هدف د یو ملت، قوم، نسل یا مذهبي ډلې له منځه وړل دي.
The scale, brutality and systematic
د جنسي تیریو او تاوتریخوالي کچه شدت او ماهیت څرګندوي چې دغه مال د ملکی وګړو د ډارولو، ویرولو او هغوی ته د سزا ورکولو د ستراتیژۍ یوه برخه او د جګړې یو تاکتیک دی.
دا ملګرو ملتونو دغه هیئت د میانمار د پوځي اعلی قمندان جنرال مینګ آنګ لاهینګ او پنځه نور جنرالان په ګوته کړي دي چې باید د عدالت سره مخ شي.
زمون پر رپورٹ کرا غلی دی چې دغه جدي سرغړونې د میانمار د پاوز قمندانۍ تر سره کړی دی چې د پوزي عملیاتو په اړوند کسان کنټرول لري. مونږ په دغه لیست کې د مسؤلیتونو پر اساس دغه قمندانۍ د لوړې کچې کسان شامل کړی دی.
دا مګر ملتو د رپورٹ لمخې دغه هیواد اصلي مشر آن سان سو چی نخو لخپل مقام او نه مانوي صلاحیت څخه استفاده کړې ده چې د کیدونکو پیښو مخه ونیسي. دغه رپورٹ وایي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا باید یقیني کړي چې دغه عاملین حساب ورکړي او ښه به دا وي چې د جرمونو نړیوالې محکمې ته یې معرفي کړي.
په میانمار کې د عدالت تمه کول دومره ساده کار نه دی، ځکه چې هلته اراده وړتیا نشته. حساب باید ورکړل شي. که حساب ورنه کړل شي نو د تیرې نیمې پیړۍ تاریخ به بیا تکرار شي.
رپورټ همداراز پر مسؤولو کسانو د بندیزونو او په میانمار د وسلو د بندیز لګولو سپارښتنه کړې ده.
د بشر ژوند درنښت او ازادي او په ټوله کې نړیوالو قوانینو ته د پاوس په کاوی باید د میانمار د ټولو وګړو او نړیوالې ټولنې ته باید د اندېښنې یو ټکی وي.
دا ملګرو ملتو د پلټونکو دغه رپورټ به د سپتمبر په 13مه امنیت شورا ته وړاندې شي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورټ. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د سنګي عمومي اسمبلی مهاجرینو ته د مسؤلیت او د هغوی ستونزو ته د حل لارې موندلو په هدف جوړه شوه. د دې هدف د ترلاسه کولو په خاطر د کډوالو لپاره یوې ادارې په کاناډا کې کار پیل کړ. کاناډا هر کال 250 سره مهاجرین قبلوي. په دې جمله کې یو شمیر افغانان هم شته، خو هغه افغان کډوال چې لسیزې پخوا راغلي اوس د کاناډا د ایالتي رهبرۍ تر حده پورې د مبارزه چانس لري. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کامیاب مهاجرو په ډله کې یوه هم نادیه پیرزاده ده چې نږدې 13 کاله پخوا د افغانستان نه کاناډا ته مهاجره شوه او نن د خپل ناحیې ښاروالۍ ته کاندیده ده. میرمن پیرزاده وایي د ژوند مناسب شرایط ورته د دې سبب شو چې خپلې هیلې په دوم کور یعنی کاناډا کې پوره کړي.
به خاطر مې تصمیم گرفتم که همیش ما خودم یک خانم فعال بودم، همیش به کمیونیتی خود همیش کمک کرده بودم و این تصمیم گرفتم که باید در آینده نسلای جوانه که ما همیش امرایشان میاین و در پکرینگ زندگی میکنن امرایشان کمک کنم و بتانم که نظریات داشته باشن، امرایشان در تماس باشم و کمک کنم و میخوایم که شهر پکرینگ شهر موفقانه باشه و امرایشان هر دسترسی که داشته باشن به صورت درست امرایشان معلومات بیشتر داشته باشن، معلومات بیشتر برشان بدم.
پا ورځنیو چارو کې برلاسه او مبارزه کډواله نادیه پیرزاده وی په څو دلایلو مطمئنه ده چې د ښاروالۍ ټاکنې به وګټي.
سبب اعتبار ما ای است که ما تیم خوب دارم و دیگه همیش ما همی فعلا که دور ناکینگ میکنم که دروازه های هر کس را میرم خود نشان میتم. بسیار مردم علاقه مندی نشان میتن چون که اولا خانم هستم، دوم است که مادر هستم و سیوم بزنسمین هستم. امی سه چیزه و چهارم ایزی که من خودم امیگرانت کانادا هستم و اینا بسیار چهار چیز مهم است که مد نظر میگیرن.
لورزنه چه میرمن پیرزاده د خپل ناحیه د ستونزو د حل لپاره سیاسی مبارزه پیل کړي، ګڼ شمیر بومی کاناډایانو ملاتړ کړي.
هغه یو ښه ښځه ده، عالی صفات لري، 25 کاله په دې شهر کې ژوند کړی، همدلته د سوداګرۍ کاروبار پیل کړی چې تر ننه پکې بریالۍ ده. نادیا پیرزاده د پکرینګ د ښار په ستونزو او مسایلو ښه پوهیږي. زما په نظر یوه ښه کاندیده ده او د پکرینګ د ښار ښه استازی به وي.
میرمن پیرزاده وایي کاناډایان د خپلو استازو په ټاکلو کې وړتیا ته ډېر پام کوي. هغوی ته هیڅ مهمه نه ده چې څوک له کوم ځای دي. په همدې خاطر نادیا وایي افتخار کوي چې د افغاني په نوم ځان کاندید کړی دی.
تو یک چیز سوال نکردیم که از من یک سوال کس کرده باشه که تو مثلا میگرانت هستی یا تو افغان هستی اینجا اینجا اومدین و این کار میکنین. اونا افتخارن و من چون افتخار میکنم که افغان هستم دیگه اینطوری یک چیز احساس نمیکنم که اونا فکر کنن که یک میگرانت هستم یا افغان هستم. من تا چون ما بسیاری دوستایی که میبینم اونا همیشه در پشتم هستن و میخواین که من موفق باشم.
لا نادی پیرزاده سره د کمپاین په چارو کې کاناډایی میشت افغانان هم مل دي.
قدرمن اوریدونکو د آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. خوز من پښتو خبرونه دلته پای ته رسیدي. دلته په واشنگتن کې زګال یارانانو رسنې د همکارانو په اتفاق ستاسو څخه اجازه غواړو. تربیه.